غشم څوک ولولي یو خلکو ته به یو یو دې جنگ نه باید یو بې طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې داسې ودی چې ته به اورو کله کله زه د هغې ډلې ترمدرسو چې ډېره جنایتکاره ډله به وه مثلا که نه داسې ودی چې کله کله به ته د ډېرې یو څوک به ډېر ښه ته ښکاره شي تا د نجات به به کېده. خو او طبیعي ده چې وایي کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خواهي خو د یوې طرفداري کوې که نه موږ به طبیعي ده چې د چا طرفدار به وو یا بې نه وو اما کوشش مو کړی ده تر ډېره حده چې څه پېښ شوي دي هغه شي وشي ځکه دې کې ما هېڅ ګټه نه وه ما ویل خو نو موږ خو نه یو پکې که نه پرېږده چې یو بېطرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کاله بعد خلک دغه درسونه لولي او ورته واضح بېلې دي چې دماغ یې پکې. البته په دې کتاب کې ما د هغه وخت کې باید شعرونه موږ ویل دا شعري شعرونه به وو که نه نو په شعرونو کې ما په مکالمه کې هم لیکلي چې یوازې په شعرونو کې ممکن تاسو دما احساس پیدا کړي چې هغه د هغه وخت کابل د شاعرانو احساس وبوري نه دما نو په شعرونو یا په بعضې بیتونو میتونه کې راغلي دي په هغو کې خو طبیعي ده چې احساس وو او دین باره نه ویلیکلی چې په کتاب کې شامل کړم. خو دغه شعرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه. تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر، لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندی راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر هیڅ کنه یعنی نه مالې مې چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ دلته هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کیږي. ستاسو په دغو خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی؟
ما ولات چې شته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلی ما د شلیکلی لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه هم ډېره خوندوره نه دي ما په ګمان که نه او وروسته وروسته مې بیا دغه فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي که نه.
او د دې کتاب او بخښي د دې کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
و بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېرې د هنري انداز لیکل شوي ډېر هغه دغه اصلاح کرونولوژي ته ورته ده. خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده.
له لیکوال او شاعر علمګل سحر څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویښتو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی که می چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که می ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانی دی. نه هیریگی ته پلوی عذاب اخته یم، زه پتللیو پسی زخت ډیر خپه یم. که سکون زما د زړه وو او که ستا مهربانی وه، کله زه ملامت شوی کله ستا بدګمانی وه، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی وه. دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه پتللیو پسې زخت ډیر خپه یم. لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، خدا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی. څه بې ځایه لویې هیلې، څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم. زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم. که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي، چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي، که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي، په یوه یوه پسې اره اره یم. زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم. که یادونه خاطرې دي، که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته همیمه شرمنده یم. زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، چې مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي، ما په شمول ټول خلک. مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده. سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي، سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کې، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای سي یو څه رسم کې، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کې، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو د امنی فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کوله جوهر می هندار جوړ کړي، د اوخ کوله جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مین متا تا رسوی پروردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک مو خوشحالی پا ماتمونو بدلوی، دا چامو تو رشپا دسپین سہارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردون میں لفظن کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑ دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا وا، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشنا وا، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي، دا چا اوس رانه مستا سندر مارا جوړ کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
ځکه دا د یو هیواد څخه لاندې راتلله مشتاب لوګانی او منظري چې وشان به پراته چې هغه به وګورو چې دا به وګورانی ول او چې هغه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې باید په ښوونځیو، روغتیايي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسساتو دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه بنج په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر دی خیر شاته ولیدلې دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان او خطاطان به پکې خپل اثر نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په د ازمش پر لاسکای د ارګیزه یې ډېره کړې. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. پوتیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جماعتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم غما کاغم تامي سنم د چیر زای مینه زما زما د دادو بدردا شوان ستمو
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزې د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبر جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا له هر خوا زورول کیجی، خو ده زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نه تسلیمیجی. ننز ما ژغ ده افغانستان ده ملت ژغ دی، ده هغه دردیدل شده ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل سوی دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ور باندې بندیږي، خو زموږ ارمانونه به هر خند مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان شده به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
د یک افتخار برای همه زنان افغانستان است
دا د ټولو افغان شذو لپاره ویار دی. په داسې حال کې چې شذې په هیواد کې لخپلو ټولو انساني حقوقو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شذې لرو چې د شذو د حقوقو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسترارونه لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د شذو د حقوقو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شقان وینم مستخاروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی، زوان دے اوی زان وینم وای پشندسروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی، ستی پریا شقان وینم مستخاروی. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پریا شقان دن میں مستخار ہوئے، ستی پریا شقان دن میں مستخار ہوئے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب بند جوڑی گما اس کا پتھر ہوئے، ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے. سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے، لے گلے میرے بار دے ارتا وے نن بازار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مستخار ہوئے. خبر دیکھ لے میں سہر دیکھنا شما زگر، دے گلے میں سرد کنے شما ذکر اسے تغم لاز پسر شموائی پتی مصروے ستی پریاشا